دوی بجیشوی احمد شیبریم سلامونه او ددی سات مهم خبرونه د طالبان ویان وی د کابل کندهار پلوی لار د دو ترافیکی پیشو پترس که 25 تنه وشل شوی او 15 پیته تنه نور ټپین شوی دی. زبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې نن یې په اکسپانه کې خبره کړې ده ویلي دي چې د دې دوو خونړیو پیښو تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې د چهارشنبې په ورځ مسافر وړونکي موټر له ټانکرونو سره ټکر شوي دي. لومړنۍ پیښه د غزنی اړوند سیمو کې هغه وخت رامنځته شوه چې یو مسافر وړونکی موټر له یوه ټانکر سره چې ګاز یې لیږدول ولګېد. دوهمه یوه د غزنی د نانی په سیمه کې له لومړۍ یوې نږدې 15 کیلومتره لرې هغه وخت پیښه شوه چې یو مسافر وړونکی موټر له یوه ټانکر سره ټکر شو. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي طالبانو نجونې په څلورو دیوالونو کې سارې کړي دي چې دا پرېکړې د شوت خفګان د اخته کېدو سبب شوي دي. شاخل بینټ په د ایجوکیشن کانټ ویټ په نوم نړیوال تعلیمي بنسټ ته وویل چې د طالبانو د ظلم او ستم سیستم د دې سبب شوی دی چې په خلکو کې ځانوژنې ته لیوالتیا زیاته شي. طالبانو په 2020 کال کې د کابل له بیا نیولو وروسته له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. بیا یې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو منع کړې او په وروستیو کې په روغتیایي مؤسساتو کې د دوی پر زده کړو بندیز ولګاوه. همدارسې په اکثر دولتي او غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کارونو محدودیتونه وسه کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نویو واکمنانو غږ کړی چې خپل ژمنې پر ځای کړي کنه لکه د افغانستان د طالبانو غونډې به په نړیواله کچه منځوي شي. انتونی بلینکن پرون په نیویارک کې وی غونډې ته وویل طالبانو لومړی خپل ځان ډیر عصري څرګند کړ خو په خبره یې وروسته یې اصلي رنګ ښکاره کړ چې له کبله یې د پام وړ منځوي شول. فرانس پرس خبری آژانس پر نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د همدې منځویتوب لاملونه یاد کړي دي. بلینکن د هیئت تحریر شام مسلوالې ډلې ته چې پر سوریې واکمنه شوې ویلي که غواړي چې منځوي نه شي باید د سوریې د پرمختګ لپاره یو شمېر ځانګړي کارونه ترسره کړي. د اسرائیل پوځ خبر ورکړ چې په یمن کې مختلفې سیمې وشتلې دي. اسرائیل وای چې دا بریدونه د ایرانی پلوه حوثی یاغیانو د بی پیلوټ الوتکو او د توغندیو د بریدونو په ځواب کې کړی دی. د اسرائیل پوځ نن په یو بیان کې څرګند کړه چې سهار وختي هغه سیمې په یمن کې په نقشه کړي چې له هغو ځایونو یاغیان پوځي عملیات کوي. د اسوشیټیډ پرس آژانس راپور له مخې د اسرائیل د پوځ بیان وروسته تر دې خپور شو چې یمنی رسنیو خبر ورکړ چې پر صنعا او بندري ښار حدیده بریدونه شوي دي. د دې بریدونو په ترڅ کې د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. دا حمله وروسته تر دې وشوي چې د اسرائیل پوځ ویل چې یو توغندی چې حوثیانو د اسرائیل په لور ویشتلی و خپل هدف ته تر رسیدو مخکې په هوا کې شنډ کړ. د یمن حوثیانو تر اوسه پر اسرائیل د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو د بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه په پلازمېن هرارې کې روانه ده. افغان لوبډلې بیټنګ پیل کړی دی. په دیرشم اوور دغه اوس روان دی. افغانانو 125 منډې کړي دي. هیڅ لوبغاړی یې له لاسه نه دی ورکړی. زیمبابوې ته د افغان لوبډلې د دې سفر په ترڅ کې دا د 50 اوورونو دوهمه لوبه ده. درېیمه مسابقه به د شنبې په ورځ ترسره شي. لومړۍ وه د سې شنبې په ورځ د باران د ورېدو له امله مساوي شوه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه میکروفون ساسي پروگرام ته مو از فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کې نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ سره برابر ده. خو د هغو کډوالو چې دوی په خپل خوخه وطن پریکدی او د کار پلاټه او هم د خژون پلاټه باندې نور هیوادونو ته کډوال کیږي. خو په افغانستان کې بیا د خبرې برعکس دی. په افغانستان کې زیاتره خلک یا د امنیتي ستونزو له کبله او یا هم د دې لپاره چې وکولای شي په اقتصادي لحاظ باندې خپل کورنۍ او ته مالی ملاتړ پیدا کړي هیواد پریکدی. خو دا چې د دغې دواړو کډوالۍ ترمنځ لوی توپیرونه څه دي؟ اولی ځینې هیوادونه غواړي د خپل اقتصادي ودې په موخه باندې د نورو هیوادونو مسلکي کارګران خپل هیواد ته وغواړي او هلته ورته په ښه معاش کار ژوند برابر کړي. نن په خبرونه کې پرې خبرې کوو. پروګرام کې سره د پکتیا پوهنتون پوهنې استاد جانداد جهاني او همدارنګه په ترکیه کې میشت افغان سید سادات د تاسې دواړه ستړي مشې پروګرام ته بخیر راغلي. جهاني صاحب، په پیل کې به تاسې ته راشو. په پښتو کې موږ د امیګریشن او همدارنګه د ریفیوجی لپاره عین کلمه کارو، کډوالی ورته وایو. خو که چیرته دغه انګلیسي کلمې پښتو ته راوژباړو، تفاوتونه یې سره بیل کړو چې د امیګرنټ په څه معنی، ریفیوجی په څه معنی، او دغه دواړه کسان که چیرته کډوالی کوي څه توپیرونه دي په منځ کې؟
سلامونه او احترامات تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته. رښتیا هم د ریفیوجی او امیګرنټ کلمې په صندوق هیوادونو کې سیالته دغه د مهاجرو موضوع دی. سیاست کې هغه د تفاوت بحث ته، یعنی مثلا د مختلفو سیاسي پارټیانو ترمنځ د بحث یوه موضوع هم د مهاجرو موضوع ده. نو دا مسله ډیره مطرح کیږي، لکه مثلا د امیګرنټ ټول خلک ایا تقریبا ټول سیاسي پارټیانو طرفدار دي ولې د ریفیوجی؟ ولې په پښتو کې معمولا موږ او تاسو کډوال، کډوال یا مهاجر او یا دا پناه غوښتونکو کلمې کارو. ځان ته حق نه ورکوم چې زه کلمه مشخصه کوم، ولې هغه تفاوت بیان کړم. زما په نظر باندې د ریفیوجی لپاره پناه غوښتونکو کلمه ممکن مناسبه وي، ځکه ریفیوجی هغه کسانو ته ویل کیږي کوم چې په خپل هیواد کې د تعقیب لاندې وي، د تعزیر لاندې وي، یا تبعید شوي وي او شړل شوي وي، یا د سیاسي ستونزو په خاطر باندې، یا د شخصي او کورنۍ ستونزو په خاطر باندې هیواد پرېښی او یو بل هیواد ته پناه راوړی وي، او هلته فقط د خپل ژوند او د ژوندي پاتې کیدلو لپاره درخواست ورکوي، دې ته ریفیوجی وایي. او شاید پښتو کې مناسبه کلمه ورته پناه غوښتونکي وي. او امیګرنټس معمولا د هغو کسانو ته ویل کیږي چې هغه د یو بل هیواد ته په قانوني شکل باندې معمولا د کار او ژوند او روزګار او یا له کورنۍ سره د یو ځای کیدلو او یا د نورو دلایلو په خاطر باندې تللی وي. نو معمولا په دغو ټولنو کې، یعنی په اروپا کې امیګرنټ ډېر زیات دي او سره ریفیوجی هم دي، ولې امیګرنټس پاړون باندې تصور ډېر څه دی، ځکه دا خلک دسي د کار لپاره راځي، د زده کړو لپاره راځي، او په دې ټولنه کې یو ډېر مثبت نقش لري. او معمولا پناه غوښتونکي او ریفیوجی سری هغه تر ډېره پورې معمولا غیر مسلکي خلک وي، معمولا هغه خلک وي چې د کار بازار ته ژر نسي تللی، په ټولنه کې ژر نسي مدغم کېدلی. نو په همدې خاطر باندې دوی دا دوه ډلې سره جلا کړي دي. او مثلا د سیاستوالو هڅه دا ده چې د دواړو په مقابل کې متفاوت سیاستونه ولري، ځینې محدود کې او ځینو لپاره زمینه سازي وکړي.
جهاني صاحب، اوس مال چې له سقوط نه وروسته خبرې وکړو، دغه افغان کډوال چې د جرمني په ګډون نور هیوادونو ته د دوی دولتونو را انتقال کړل، یا په قاچاقي او یا قانوني لارو باندې دوی یو ډول نه یو ډول توانېدلی راغلي، دوی ته اوس د پناه غوښتونکو نوم دوی ورکړی دی که دوی ورته د کډوالو نوم ورکړی؟ دوی په کومه کټګوري کې شامل شوي دي؟ ځکه چې زیاتره خو مسلکي کارګر وو.
چون دا مسله په دې کې نه ده چې یو څوک مسلکي کار کولای شي نسي کولای، موضوع ده چې دا پروسیجر څنګه وو، یعنی دا پروسه مراحل دي، پروسه څنګه وو، کوم شکل سوي دي، یا د قانون په لحاظ باندې د حکومت کټګوري کې اچولي. یو زیات شمیر، اکثریت تقریبا، غیر ریفیوجی دي، پناه غوښتونکي دي، ځکه افغانستان سے ټول خلک وتلی دي یا خصوصا هغه خلک چې په ایواکویشن یا افغانستان څخه دی دغه خارجي موسسو په مرسته باندې او نهادونو په مرسته دی راوتلو په مرحله کې همغه کې راوتلي دا ټول ریفیوجی دي یا پناه غوښتونکي دي او اکثر هم دي هغه ډول اسنادونه یې اخیستي دي چې معمولا ریفیوجی ته ورکول کېږي یا پناه غوښتونکو ته ورکول کېږي. اکثر وي دا ویلي دي یا د اقل په دې شکل باندې ادعا درلوده چې د ژوند په خپل هیواد کې تر خطر لاندې و. البته یو کم تعداد کېدلی شي هغه یې متفاوت و، دغه قانوني پروسه یې متفاوته وي، ولې معمولا ایمیګرنټس دغه سې وي، لکه مثلا په جرمني ته سې یا نور اروپایي هیوادو ته، له هند نه سې کوم خلک راځي، له ایران نه سې راځي د زده کړو لپاره او بیا د کار لپاره، یا له ترکیې نه راځي یا له شرقي اروپا نه، هغو ته ډېرو ته هغه ډېر د ایمیګرنټس کټګوري کې راځي. معمولا له افغانستان، سوریې او نورو هغو هیوادونو سې جنګ ځپلي هیوادونه وي، هغو نه سې کوم خلک راځي، هغه معمولا ریفیوجی کټګوري کې وي او په هغه شکل باندې د دې مسلې مراحل کېږي.
جهانی صاحب، ولې هیوادونه دي ته زړه ښه کوي نسبت دې نه چې ریفیوجی ومني؟ ډېر هغه کسان چې دوی د کار په لټه باندې یا په یو ډول نه یو ډول قانوني ډول د هیوادونو ته راغلي وي، دوی ته ولایت ورکوي نسبت دې نه چې پناه غوښتونکي دي؟
د پناه غوښتونکو په اړه باندې خو د دې قانوني مکلفیت د جنیوا کنوینسیون په اساس باندې یا د نور ریفریکټ سری دویم نړیوال جګړې څخه وروسته تر نو وروسته یو کلونو پورې تر سره شوی دی. بشري حقوقو د قربانیانو په وړاندې باندې یو ډول قانوني مسؤلیت او مکلفیت لري، په همغه اساس یې باید ومني. او د ایمیګرنټس اړوند هغه خپله د اکثره هیوادونو معمولا اقتصادي انګیزه وي. د امریکا غوندې هیوادونو کې د اقتصاد تر څنګ کېدلی چې ځینې نور ارزښتونه هم ډېر منل شوي وي، لکه مثلا په امریکا کې تنوع، مثلا د ټولنې ډول ډول والی او همشمولیت سي. مثلا په هغه کې د هر هیواد او هر مذهب او هر قوم او د هر نژاد خلکو اوس معمولا په امریکا او کاناډا کې دغه ارزښت ډېر یو مهم فکتور ده، او بل اتمن اقتصادي انګیزه وي. او په اروپا کې تر ډېره پورې اقتصادي انګیزه ده په اروپایي هیوادونه د دې په خاطر باندې چې هغه په نړۍ کې خپل اقتصادي جایګاه وساتي او هغه سیم دوامداره اقتصادي وده ولري. د اړتیا لري چې د سرمایې او د نورو وسایلو تر څنګ کارني رویم په دوامداره توګه باندې تر پخوا ښه شي، ولې دا سیدای وادونه معمولا د نفوس له وجې چې نفوس وده نه کوي، او دا مثلا تقریبا لسیزو باندې د نفوس د نورو هیوادونو په شکل باندې وده نه ده کړې. معمولا خلک ډېر ماشومان نه راوړي، نو د دې کارني رو د کموالي سره مخامخ کیږي. هر کال په سلګونو زره د دې مسلکي کسان معمولا هغه کیږي، تقاعد کیږي، نو د هر وخت نوي کارني رو ته ضرورت لري. او په دې خاطر باندې د اړتیا لري چې دا اند شورتیج یا کمواله چې دا پوره کړي. معمولا
په بخښنه سره جهاني صاحب، دا کوم کسان چې بیا د پناه غوښتونکو په توګه باندې راځي، فکر نه کوي چې دا بیا ارزانه کارګر دي؟ که څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ټولنه کې زر نه متغمیږي یا د کار مارکیټ ته زر نه آماده کیږي، خو دا نسبت هغو کارګرو ته چې دوی خپل راولي د لوړو پیسو په بدل کې ډیر معاش ورکوي، دوی ارزانه نه دي د دې هیوادونو لپاره؟
یو 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 د سدي مثلا یعنی ډیرې خلګا رسیدل ته د ریفیوجی په طرف باندې هغه کوي، داوا کوي، دفاع کوي، طرفداري کوي. هغه هم دا وایي چې مثلا موږ نو څه کولای شي دي مسلکي کارګر له نورو هیوادونو څخه په ډیر اساني باندې راولونو، کله د سدي د جاب مارکیټ یا د غیر معمولا د کار مارکیټ کموالی ده، هغه دغه پناه غوښتونکي پوره کي او د پناه غوښتونکي ارڅوک سره غلي دي په شکل باندې اکثریت کار کوي. موضوع دي نه بس ارزانه کارګر مثلا قیمتي کارګر، یو موضوع ته ده چې دلته معمولا د کار قانون وجود لري، د کارګرو قانون وجود لري، او هیڅوک حق نه لري چې تر هغه حد اقل مزد کم پیسې یو کارګر ته ورکړي. لکه مثلا که یو کارګر یو شرکت یا کمپنی یا یو دکان یا یو توکی استخداموي معمولا مثلا په جرمنی او اتریش او فرانسه کې تر 12 یورو کمی نشي ورکولای. نو کوم دي خاطر باندې دغه کارګر مې اندسي ارزانه کارګر نه دي. او بل موضوع دا ده چې په دینو مشخصو سکتورونو کې دا هیوادونه د کارګرو له کمی سره مخامخ کیږي او د نس کولای مثلا دغه معمولا دغه پناه غوښتونکو سره دي هغه لډیرو کم مهارتونو څخه خبردار وي او معمولا د ژبې سپنځم لري. نو نس کولای چې مثلا په هغو برخو کې سیدي او ضرورت لري لکه پرس کا دی انجینری په برخه کې یا کمپیوټر او ټکنالوژي په دغو برخو کې نو په موږ کې زر نس مدغم کېدلای. او بل د اروپאי هیوادونو دا ستونزه د ژبې لوجې څخه د کنو په انګلستان کې په امریکا کې کاناډا کې استرالیا کې د مسلکي کارګرو ستونزه دومره جدي نه ده ځکه هغه کولای شي مثلا فقط د ویزې شرایط اسانه کې په سبا ورځ له چین څخه له هند څخه له پاکستان او بنگلاديش او ایران او نورې دنیا څخه ټول خلک په فقط ژبې چون د انګلیسي ژبه ده د اکثره مسلکي کسانو په نورې دنیا کې مزدوي کولای شي اسانه د جواب د کار بازار هغه تقاضا او کمواله راکې ولی جرمني ته او فرانسې ته او اوتریش ته دغه یوادونو ته حتی ډېر مسلکي کسان هم وي هغه زړه نه کوي ځکه یو څوک چې خارج کې کار کولای شي هغه کولای شي له هند څخه انګلستان ته لاړ شي امریکا ته لاړ شي هغه لپاره اصلا جرمني یو ښه انتخاب نه ده. بل یو مسلکي کس نه شي کولای اړ دې په لیول باندې د بازار تقاضا په اندازه باندې ژبه دلته بیر زحمت څخه ځکه معمولا یو کال ولې څخه زیات وخت غواړي. نو په همدې خاطر باندې د اروپאי هیوادونو د کار په بازار کې همیشه کموالی موجود وي همیشه ډیفیسټ موجود ده او همدا وجه ده چې د سیاسي بحثونو کې دا مسایل همیشه مطرح کیږي.
مننه کور ودان تاسو به تر وګرځم وروشم صادق صاحب تاسو د سپتا سیم ستړي مو شی پروګرام ته په خیر راغلی. لکه څنګه چې جهاني صاحب موضوع تشریح کړ چې د پناه غوښتونکو د هغو کسان چې د کار په لټه باندې یا مسلکي کارګر دي نور هیوادونو ته ځي یو څه توپیرونه شته ده او زیاتره هیوادونه غواړي هغه کسان چې مسلکي کارګر دي دوی ته والی ترکی او غواړي دوی په هیوادونو کې پاتې شي. تاسو د ترکی وضعیت په اړه باندې وایاست هلته کوم ډول افغانان دي د پناه غوښتونکي دي یا کوم کسان چې د کار په لټه باندې درغلي دي دوی په کوم حالت کې دي ستونزې هلته څه دي؟ صدق سب ساسه پاری که دیر زیاد استون زده کلیک ما موقعیت تغییر رو که چه دقیق موسم مارو
او سایی شو
میره بانی وز غیق مارو
من محکم از منگ محترم در میلما واسین چی در چون که پاکلا بانی دیر اساس خبری وکی تو خدا دا چی دلتا با دا مهاجرون و دا کادوان و نا دلتا هر حیوات خپلا منافع لري هم په بخش د اقتصادي کې هم په بخش د سیاسي کې او هم په بخش د اجتماعي کې. اساسي موضوع دا ده چې د تا کم کډوال چې راځي هغه زیاتره یې د کار لپاره راځي دلته ترکیه واته ول چې دغه د کار دلته په مشکل باندې پیدا کیږي. خو اصلي موضوع دا چې بعد یک مثلا شل فیصد کده خانه په حق باندې افغانستان چې مثلا ورته د ځان خطروي ځکه خو 50% د کار د عمل افغانستان نه راوځي په الحال په ترکیه هیواد کې ژوند کوي.
یعنی دا هغه غیر مسلکي کارګر دي چې په غیر قانوني لارو باندې راځي ترکیه کې غواړي کار وکړي.
بله
دوی سره بیا دولت څنګه برخورد کوي د اسنادونو په اړه ته وایا پټکار کوي کار کار کولای شي یا کمپونه کې اوسېږي د دوی وضعیت څنګه ده؟
دلته تقریبا دلته بیا څلور یا پنځه ستاخه لري دا موضوع د غیر قانوني په حق لباندې کم اسان چې مثلا د ایران راوړي راځي ترکیه هیواد ته نیمه دلته بیرته د ویش دولت بیرته نشي داخل نیمی بیای کمپوتا کم خلچ راتیری گی رازی مثلا لویو اغت رازی سرادو تا رازی باروتا رازی بعضی اشخاص مثلا زی کار کوي غیر رسمي د حکومت نه پټ نو کوم کسان چې بیا خپل ځان حکومت ورکوي او بیا یو د سازمان پداس یا د سازمان کیمیا یو جواب نو بیا بل د هغه د بل د شپږ مشه کوي چې دلته په ترکی هوا کې په شکل د رسمي کار وکړي دلته مختلف وزګان شته
ونه د ساتات سبي وغوښتنه کوم چې تاسو د ټلیفون کلام سنځشته موږ به جهاني سب تبیر ته ورشو زما هم کار به تاسو سره هڅه وکړي چې دا اړیکه مو له سره ورغوي فکر کوم ستونزې لام پکې ډېرې دي چې اورېدونکي ستاسو غږ په سمه توګه واوري جهاني سب که تاسو راته وایاست د ترکیې یادونه مو وکړه په ترکیې کې ځینې داسې افغانان دي چې هغوی خپل سرمایه هلته وړي دي لوی لوی تجارتونه یې شروع کړي دي دا به یوازې د ترکیې په اړه نه وي که پاکستان ته وګورو که ایران ته وګورو دا ګوندې هیوادونه د افغانانو لپاره یا دا هیوادونه یو ښه مارکیټ دی چې افغانان ته ورځي سرمایه ګذاري کوي په روسیو کې چې ایران کوم معلومات خپره کړي او دغه پر بنسټ باندې د افغانستان یا د دوی د مارکیټ 50% سرمایه ګذاران چې واغ افغانان و دا په کوم ډول کډوالۍ کې راځي دې ته موږ کډوال ویلی شو پنه غوښتن کې ورته ویلی شو یا کدا سرمایه ګزاران چې هلته تللي سرمایه په کار اچولې دي
و متاسفانه په افغانستان کې د روسیو تحولات او بې ثباتي او د عدم مشروعیت له وجې اکثره سوداګر او نړیوال پانګوال معمولا یعنی افغانستان کې خو ډېر کم داسې ممکن واقع شوی فقط هغه یو څو چینایي شرکتونه او کمپنۍ د وروستیو کلونو کې د همدې لپاره اراده کولې و خو بدبختانه هغه وروستۍ ورځ چې په کوم چینایي هوټل باندې فکر کوم دوه کاله مخکې شوی و کابل ښار نه و کې لاغنه وروسته اکثر هغه چینایي شرکتونو بیرته مثلا افغانستان څخه د هغه پانګونې کومه اراده چې لرله عمغه کې د استجدید نظر کړوي معمولا افغان پنګوال سکوت خمخ کې په نورو بسباته یوادونو کې پنګونه کوله خو د افغانستان د دولت له سکوت خورسته مثلا ایران کتم چې د پنګونه ډیر سخت شرایط لري مثلا هلته څوک جایداد نسی اخیستلای او په دې شکل باندې د کاروبار د خلاصولو لپاره ډېرې د سکیږي چې د یو ایراني سره باید شراکت ولري لکه ځینې عربي وادونو کې سری معمولا شرایط تر مثلا د ترکی او له دوی څخه سخت دي او تر پاکستان څخه سخت دي خو بیا هم تقریبا هغه کوم اطلاعات چې د ایران د مسؤولو ادارو څخه نشر شوی وو 3 میلیارد ډالر په اندازه باندې سرمایه ګذاري افغانانو مغلطه کړې وه همدارنګه په ترکیه کې از دقیق نه سم ویلای دک اولی ترکمه زید لا لرم ما کومه سم لیدلې په استانبول کې او انکارا کې تر زما په نظر شاید تر 10 میلیارد زیات سرمایه گذاري افغانانو کړی وي مغلطه همدارنګه په عربي متحده اماراتو کې افغانانو دا دسي سرمایه گذاریان د سیل افغانستان څخه سرمایه اخیستل شوی دی له افغانستان څخه انتقال شوی دی او مغلطه هغه هیوادونو ته داخله شوی دی یعنی اوس که مثلا د افغانانو د سرمایه گذاري پاړون باندې موږ په امریکا کې غږیږو یا جرمني کې غږیږو یا انګلستان کې هغه په دې شکل باندې سپمغو هیوادونو کې د خلکو سرمایه جوړه کړې ده او هلته سرمایه گذاري کړې ولې په ایران کې په ترکیه کې او په امغه دوبۍ کې بیا معمولا له افغانستان څخه د خلکو سرمایه یا بل هیواد نه سرمایه راوړي د امغه ځکه چې سرمایه گذاري کړي معمولا افغانانو دا معمولا د پنګوالو په لیست کې راځي د نړیوالو پنګوالو په لیست کې او امغه یواد کې دا مناسبه د معمولا د مستقیمی سرمایه گذاري په نوم باندې کټګوري کې حسابيږي معمولا په اقتصاد کې یو جلا حساب لري او
جهانی سپتل ته پته ولبختنه پیدا شپ په بخنه سردا ځنی کسان چې اوس زی په دې هوادونی کې سرمایه گذاری کوي دوی ته دغه اقامت چور کی په څنګه ته په ترکیه کې د پیغام دوه کلنه اقامت په دومره روپیه د شتا سپای دومره سرمایه په ترکیه کې ولر یا په ایران کې دومره د دیو کال اقامت په دومره پیسو دا امغه ویزه مو سره تم دیدیږي اقامت مو سره تم دیدیږي د ټول د پیسو په بدل کې کیږي د خلک چې کله پیسې ورکی دولت ته په دې هواد کې د اوسېدو اجازه لري تو کلم چې دوی پیسې نه لري یا الته پنګونه یا خپل تجارت بس کی لکه دوی دغه هیوادونو اتبا نه ګرځي، مکلف دی چې ووزي. که د دې توپیر سره د اروپایي هیوادونو سره واضح کړي، دلته چې یو څوک یو مسلکي کارګر راځي یا که پانګونه کوي یا که دلته د کار کوي، بالاخره دوی یو ډول د دې هیوادونو اتبا ګرځي. دا اسیایي هیوادونه ولې خلکو ته دغه ډول سټیټس نه ورکوي؟
دقیقا همدا، مثلا مخکې ما غوښتل چې یو ورباندې خبرې وکړم. دغه هیوادونه لکه مثلا ترکیه، ډومینیکا، مالټا، پرتګال او حتی ځینې نور هیوادونه لرې ختیځ کې سي دي. دغه یو سیستم معمولا په لاره باندې اچولی تر څو خارجي پانګوال راجذب کړي. دی معمولا هغه خلک چې هلته سرمایه ګذاري کوي په یو معلومه اندازه باندې یو لړ اسانتیا ورته برابروي، لکه د ترکیې په اړوند باندې تاسو ویل معمولا هلته که یو معین مقدار سرمایه ګذاري وکړي، مثلا زه دقیق مقدار نه پوهېږم، له $500,000 څخه شاید تر $1,000,000 پورې دی دایمي اقامه، موقتي اقامه او بیا حتی کېدلی شي مثلا د پاسپورټ او د نورو شرایطو لپاره شرایطو برابر سی. بلاخره وری کې اکثر افغانانو په همدې شکل باندې پنګوالو هغه اخیستې دي، پاسپورټونه او اقامې د ترکیه اخیستې. همدارنګه په ډومینیکا کې معمولا $2,00,000 سرمایه ګذاري باندې خلک پاسپورټونه اخیستلی سي، ځینو افغانانو همدا کارونه کړي دي. مالټا کې معمولا تر $1,000,000 پورې، یا په پرتګال کې په همدې شکل باندې ځینې پروسیجرونه شته. اصل کې هیوادونه د بهرنیو پانګوالو د راټولولو لپاره دغه ډول برنامې اعلانوي. نو داسې په ټولو هیوادونو کې ولې په دې شکل باندې نه ده، دا خپله په هغه د هیوادونو د حکومتونو سیاستونو پسې اړه لري. لکه مثلا د ایران د اقتصاد وزارت، نه پوهېږم که کوم بل دغه ډول مربوطه اداره وه، یوه مېرمنې مسؤوله وه او یو خبره یې ما اورېدلې. هغه ویل چې موږ خپل استراتیژیکي ګټې د اقتصادي ګټو قرباني کوو. نو وایي که څوک مثلا $1,000,000,000 هم په ایران کې سرمایه ګذاري کوي، موږ حتی نشو کولی چې 1 متر مربع ځمکه په هموغه باندې خرڅ کړو. د ایران د خاورې ملکیت یوازې په ایرانیانو پسې اړه لري. نو ځینې دغه ډول هیوادونه چې هغه ډېر تنګ نظري سیاستونه لري، ټولنه یې ډېره د پردو لپاره اوپن نه وي، خلاصه نه وي، مثلا په تنوع باندې باور ونه لري، په فرهنګي او کلتوري او مذهبي تنوع باندې، معمولا هماغه هیوادونو کې دا ستونزه موجوده وي. او همدا وجه ده چې مثلا هماغه هیوادونه له اقتصادي لحاظ هم شاته پاتې دي، په کافي اندازه باندې پانګونه نه ده پکې شوې. د دې نه ورې ختم کم، مثلا موږ یې وګورو، یو څوک د په هند کې فرض کړه 10 کاله تیر کړي، په ایران کې 10 کاله تیر کړي وي، یا یو بل څوک د په تاجکستان یا ازبکستان کې د دې نه زیات وخت تیر کړی، ولې هغه ته هغه د هغې ټولنې برخه نه ګرځي؟ دا همدا په همدې خاطر باندې مثلا ځینې غربي سیاستوال په شرقي سیاستوالو باندې انتقاد کوي چې تاسې ټولنې دومره محدودې دي، دومره تاسې تنګ نظره خلک یاستئ چې تاسې په هېواد کې یو څوک 10 کاله وخت هم تیر کړي، تاسې د ټولنې برخه نه کیږي. بیا مثلا په دې کې تر ټولو امریکا او کاناډا ډېر هغه ده، یعنی ډېر سیاستونه لري. هلته څوک یو 2 کاله تیر کړي، بلاخره هغه مدارک او اسناد اخلي، بیا څوک پوښتنه نه کوي چې ته د کوم ځای او بلاخره له کوم ځای نه راغلی. په اروپا کې تر ډېره حده پورې، یعنی هماغه قسم چې قانوني شکل باندې پروسیجر مخکې دي، ولې د ټولنې لخوا یو ډول تبعیض لا موجود ده. مثلا ترکان دي چې په جرمني کې تر څو نسله پاتې شوی، یعنی پلار یې هم هغلته پیدا، دلته په جرمني کې پیدا شوی، نیکه یې پیدا شوی، ولې مثلا هغه اصلي هیواد یې ترکیه وي، یعنی د اقل هغه اصلیت یې د ترکیه وي. تر څو نسلونو دلته تعدید سره د ترکانو په حیث باندې برخورد کیږي، یعنی د خپل ټولنه کې قسم سي پاسپورټ لري، قسم سي ټول اسناد او مدارک دي جرمني یا د نورو اروپایي هیوادو وي. ولې دلته بیا مثلا په هغه اندازه چې په امریکا کې یا کاناډا کې یو څوک د ټولنې برخه ګڼل کیږي، په دغو هیوادونو کې بیا هم تبعیض موجود. البته دا تبعیض د ټولنې د محدودو خلکو لپاره ده، نه داسې مثلا د حکومتي پالیسیانو په حد کې ده. او دا یو واضح تفاوت ده چې باید یو څوک ته متوجه شي، داسې د دولت پالیسي څه ده او داسې ټولنه څه وایي. اوس په ایران کې ستونزه دا ده چې هلته د دولت پالیسي هم د پردو اتباعو خلاف ده، او ټولنه هم په یو ډېر افراطي حد کې یو پاشستی او متاسبانه تمایلات لري او لواتبا سره هغه ډول غیر انساني چلند کوي چې په نور دنیا کې حتی د تصور وړم نه ده. مثلا په پردوات باو باندې ډوډۍ مخرسو، پردوات باو میوه مخرسوي، حتی د روغتونونو اتحادی، د درملتونونو اتحادی په ځینو کوچنیو ښارونو کې دغه پریکړې کړې وي چې په اتباو باندې موږ دوا او دارونه خرڅوو. یعنی دا بیخي یو مسخره او ډېر غیر انساني دریز ده. نو د ټولنو تر د حکومتونو تر سیاستونو او د ټولنو تر دریز پورې فرق لري.
اوریدونکو را سره د تا پر وخت نو مرته وخت لکم زماري کني ولې
استاذ د ایم اوریدونکو چې په خیم غزابل ولایت د شاجیل ولسوالۍ څخه ټلیفون په لیکو وصلی
مدنه کور ودان ته خیزه خبرونه ته ستړی مشه مهرباني کده خبرونه موضوع اړوند څه نظر لري یا بل مرونه څه پختن
مننه یو خوشو ده نو استاذ خبرونه په منځني څه په دوله سپورني وی باندې خبري چې پرون مستاسی سره هیڅ رابطه نه سینی وای او نه ستاسی رادیو اوریدل کې نه ستاسی پر فریکونسی مې څر دوله سپورني وی باندې آشنا رادیو خبره ده نو موږ هیڅ کله ستاسی رادیو نه اوریدل د کوم موږ ستاسی ته یې اوریدم کې نو نن شته پر فریکونسی باندې خبريږي او په څه په ډول موږ په سم کې اوریدل کې
نړۍ خبره ده. مهرباني نظر مورو
او موږ د ماجرو یا د پنګوالو په حق له دا څه نظر ورکو یو پښتنه له محترم ملمانه زخلرو نو موږ ماجر خو په ټول نړۍ کې تیتو پر خبر دي خو البته بعض ډېر په مشکلاتو کې دي هم بل ورځ مې ډېر خو آباد سو په ما په خپل په اماراتو کې موږ ماجر وو کلیو هغه موږ د بندیانو شکل لرو هڅ شي نه راځي ډیر سخت په زحمت یو ډیر په انتظار یو موږ نور مملکو ته نه ولي نو دلته یو زورونکی حالت ده. نو ښه خبره ده چې د نور ماجر به په خپل هیواد ته راشي اوس خو دلته امن ده، قرار ده، مشکلات نه ست څوک نه زوري ولو که من په تبلیغات بعضی خلک کوي دلته څوک نه زورول کیږي نه موږ څوک لیدلی دي خو دا پنګوال چې په خارج کې پنګې لري یا خپلې روپۍ یادته په نورو دولتونو کې پر ګټه اچي هغه باید خپل وطن ته راوړي. یو خو به د وطن آبادي ورباندې راسي او بل دلته د خپل وطن ده، خپل وطن خوشو خوند کوي. هر څه زبه وو جغرافیا وو سم په محیط دا ټول دي سره اشنایي. نو دلته باید اسلامی امارات هم دیتا زمینه مساعده که دی سیدلتا دیتا سهولت او تسهیلات سامنسته که نو دا بایو شخ برگی زکا شکا پردو یوادو که مرزینو پدا یران که لکه چنگ سنیلمان هم اشاره ورطا وکولا دیر سخت زور والکیری حتی از مرداش خلق ستاش پا آغا پا قانونی ویزا و پاسپورت پاندل که دی آغا هم حالت گریجی
تو خیزه تو خیزه په بخینه سره تاسو یادونه وکړه چې اوس په افغانستان کې وضعیت په خپر تل باندې خده یو خده چې دغه پنګوال افغانستان ته خپل سرمایه را انتقال کړی دی په ځای چې په نورو هیوادونو کې سرمایه گذاری وکړي. مخکې ملمور باندې خبرې وکړې چې په دې وروستۍ کې د ایران د حکومت هغه پالیسي تشریح کړه، د خلکو برخورد تشریح کړو چاته ډوډۍ افغان کډوال ته ورکول کیږي او لدی سربیره بیا هلته پزرها او پنګوال تللی افغان پنګوال تللی سرمایه گذاری کوي. ساسي سیمه نه ډیر کډوال هلته ورزي، ډیر ځوانان هلته د کار لپاره ورزي. سیو کې زابل او هلمند او نیمروز دغه ولایتونه دي چې ډیر ځوانان هم دي ایران ته او پاکستان ته د کار لپاره روان دي. ته دومره امنیت او ثبات چې تاسو یادونه کوي لدی سره سره ولې ساسي پان باندې دومره ځوانان د کار په لټه باندې د ایران ته ځي پاکستان ته ځي او پنګوال مې زړه نه خکې چې افغانستان ته راستنه شي؟
نو موږ چې وګورو د لوی سره خو په افغانستان کې د انقلابونو وو بس اگر دوی راغلي دي رښتیا هم حالات خو څه نا څه خامخا سره متشنج دي. پخوا هم تلو په تېر وخت کې هم تلو دا داسې نه ده چې اوس د طالبانو په وخت کې دي. پخوا هم زموږ د سیمې خلک دلته خو اوس انسانان ډېر شو، نفوس زیات شوی، ځکه کمی دي د خلک ځي خامخالته مختصي دي حتى بعض خلق دي د فارم جالي چې طبيعتهم برابر دي طبيعت سازيهم کوي ولادي زبې فزده نوروري زي او پاتو سو پنګوال پنګوال چې دلته ناراضي نو دلته خو مرسي وینو د دې د فار غشو زده خونو بیا دي خپل په دې خپل کار باندې پیږي مو ته خو دا څه دلیل نه معلومیږي نو ما پښتنه د میلمانه څخه هم دغه و چې پنګوال ولې دلته ناراضي نو هغه ته دغه پښتنه له ما څخه وکول نو
زه مننه حتمن ته خو زه به د پښتنه له میلمه وکم چې اني سه بس تاسو پښتنه ته ځواب درکړي چې لڅه ده یې سره لدې چې تاسو یې دا کوي چې د افغانستان په جنوب کې په تیرو کلونو کې په ځانګړي توګه په تیرو شلو کلونو کې بګې جګړې ډېرې وي خو زه د توخي ځای په خبره امن دی د دوی په سیمه کې آرامي ده خو هېڅ پنګوال بیا هم زړه نه ښه کوي د سیمې ته ورشي سره له دې چې هلته ډېر چانسونه دی شته چې پنګوال په هغې ستونزو باندې سرمایه ګذاري وکړي حل یې کړي او خلک لا ورته خوشحاله کېږي. جهاني صاحب له تاسو یې اورو.
مننه. معمولا په افغانستان کې د پانګونې پاړوند باندې تصور ډېر محدود دی، له نورې نړۍ سره فرق کوي. په افغانستان کې موږ معمولا د پانګې پانګونې په اړه خبره کوو، کېدای شي د یوې کوچنۍ هټۍ یا دوکان یا یو کوچنۍ فابریکې په اړه باندې فکر وکړو، خو په نورو نړۍ کې سرمایه ګذاري کېدلی شي په ډېرو وړو بزنسونو کاروبارونو کې وي او بیا مثلا په متوسطو غټو کاروبارونو کې وي. د افغانستان اړوند یو جدي ستونزه خصوصا په وروستیو درېو کلونو کې دا د حکومت عدم مشروعیت او عدم ثبات په د اقتصاد له نظره چې موږ کله د امنیت خبره کوو، موږ معمولا یو څو فکتورونو ته فکر کوو. یو دا داسې قانون او قانوني پروسیجر څنګه ده، مثلا اوله وار د مالیاتو قانون د خلکو په وړاندې څنګه ده، حکومت تریز څنګه ده، په یو ورځ کې خو به تغیر کېږي نه، او مثلا د هغه هیواد قانوني اړیکې له نورې دنیا سره څنګه دي. مثلا که موږ دوبۍ یا دغه عربي متحده امارات له افغانستان سره مقایسه کوو، یا د اقل داسې ولې یو پانګوال عربي متحده اماراتو ته ځي او افغانستان ته نه ځي. مسله دا ده اوس مثلا په دوبۍ کې هغه مالیات او ټکس له وخت څخه معلوم دي، محدود دي او کم دي، او دولت نه راځي چې په یو ورځ کې تا ته ووایي چې نن د قانون بدل شوی دی او تاسې موږ ته باید دومره مالیات او ټکس راکړي. له نورې نړۍ سره اړیکې ښې دي، مثلا که څوک له اروپا څخه دوبۍ ته پیسې لیږي یا له دوبۍ څخه اروپا ته د بانک له لارې پیسې لیږي، هېڅ ستونزه نشته کې ګمرکونو او ګمرکي مالیات او دا شیان د امکان تر حده پورې کم دي. ولې افغانستان کې مثلا برعکس، اول وار خو دا معلوم نه ده چې قانون څه ده او څومره ثابت ده. مثلا یو ورځې کېدلی شي په یوه اندازه باندې د مالیاتو غوښتنه کوي، بله ورځ کېدلی شي یو نوی والي او ښاروالو وزیر حتی کېدلی شي شیخ و امیر یو نوی امر صادر کړي مالیاتو وضعیت تغیر شي. ځکه مثلا د یو پانګوال په حیث باندې افغانستان ته راځم، زه باید په دې مطمئن یم چې په راتلونکو لسو کلونو کې شلو کلونو کې د دې هیواد کرنسي مثلا ثابته ده، د دې هیواد د پانګونې په سیاستونو کې تغیرات نه راځي، یا دومره مثلا یو ورځ کې ډېر د تغیرات نه راځي. له نورې نړۍ سره مثلا اړیکې ښې دي، او د دې تر څنګ مثلا په بازار کې د دې دغه شی چې دی وړاندې کوي د هغه لپاره تقاضا موجوده. په افغانستان کې متاسفانه چې دغه د وروستي تحول نه راوروسته د بیکاري او د فقر او غربت کچه ډېره لوړه شوې ده. اوس د کومر کانس د یو ان ډی پی لخوا خپاره شوي و په افغانستان کې تر 80% څخه زیات خلک د فقر تر خطې د لاندې دي. دغه د معنا چې د ورځې په متوسطه توګه باندې تر 200 افغانۍ کم درآمد لري، یا $2 نه البته تر 200 افغانۍ کم کېږي. دغه د معنا چې هلته د خلکو د خرید توانایم ډېره کمه ده، خلک ډېر ابتدایي شیان اخیستلی شي، خلک کېدلی شي فقط یو کم اندازه خواړه واخیستلی شي او یو کم اندازه میوه او ډېر ابتدایي ضروري وسایل چې هغه د اوسېدلو او د امرار معیشت یا د حیات لپاره اړین وي فقط هماغه کولی شي. خو په نورو نو په دغسې هېواد کې دغسې هیواد کې پانګونه ته مثلا چې کولای شي د پانګې لپاره وړاندې کړي، په نورو دنیا کې ډیر زیات فرصتونه دي. خلک مثلا ډیر زیات پیسې لري، ډیر زیات خرید قدرت لري، تکا مثلا کولای شي سلګونه د کاروبار او د پنګونې فرصتونه دي مخته پاتوي. کولای شي یو پنګونه وکړي. ولی په افغانستان کې د پنګونې بازار ډیر محدود ده او زما په نظر باندې مشبوم ده. یعنی په افغانستان کې دغه کوچني کوم ضرورتونه سړي او څومره کوچني پنګونو ته اړتیا ده، معمولا پنګونې ورباندې شوي دي او په همدې خاطر باندې هغه اقتصادي رشد یې تضمین شوی نه ده. مثلا کله چې یو هیواد اقتصاد په مجموع کې صحیح مسیر باندې نه روان، په هغه کې ټول خلک تاوان کوي، یتوب ډېره ګټه نه شي کولای. داسې یو هیواد کې لکه فرض کړئ چې بنګلاديش په نظر کې ونیسو، هلته کار سو کاروبار شروع کوي ګټه کوي، ځکه ټول هیواد یې په مخ باندې روان ده. مثلا په چین کې که څوک پانګونه کوي، چون ټول هیواد یې لس سره یا تف سره اقتصادي رشد لري، نو دا بدې معنی باندې چې هر پانګوال په متوسط شکل باندې ګټه کولای شي. ولې په افغانستان کې اقتصادي رشد ډېر هم بې ثباته ده او هم مثلا منفي و. مثلا په تیرو دریو کلونو کې د موږ شاوخوا 15% اقتصاد کوچنی شوی ده. نو دغه او ځینې نور دلایل دي چې یو پانګوال نشته په افغانستان کې پانګونه وکړي.
یعنې یوازې امنیت نه ده که چېرته موږ یوازې د شاره کوو چې جګړه نه وي، په هغه هیواد کې اتمان باید خلک سرمایه ګذاري وکړي. هیله ده چې تو خیز خپل ځواب ترلاسه کړی وي. بل اوریدونکی راسره د نومره ته وخلې لکوم ځای پاړي کې نیولې. ستړی مشي قری صاحب، په خیر راغلی خبرونې ته. له ډېرې مودې وروسته موږ غواړو مهرباني قری صاحب، که څه تبصره لري یا که څه پوښتنه.
او خوري تم ستړی مشي، سلامونه تاسو تاسو درنه معلومات اوریدونکو ته کار کوم کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم سلام. ستړی مشي مهرباني.
خبر خدای شه ده خوري چې بلې هو دلته په وطن کې لازمور د مهاجر سره زمور ماجر چې د ایران او د پاکستان راځي. اول دا خلګو زمور سره باوجود دې ما بار بار وی چې هغه حدود او هغه احترام د همسایداري چې موږ سره درلوده، دې خلګو که ایران دی که پاکستان دی نو خلاص زمور سلیری دي، هم دغه حدود دغه مراد نشو. یعنی هر څومره دې زتی چې ورځ نن مهاجرون ریواله ورځ او په دې تکلیفو په دې زحمتو باندې هغه مهاجر پوهېږي چې زحمت او تکلیف باندې تېر شوی. نو دا خلکو زموږ سره هغه حقوق ته همسایداري چې موږ پر دوی درلوده هغه یې مراعت نه کړه، تر نن یې هم نه مراعت دا اوس هم نه شي، قانوني هم نه شي، بې قانونه هم نه شي. نو بله خبره دا ده چې موږ افغانان باید څه وکړو. دا خبره خو زموږ سره کېږي که موږ بیا غیر قانوني ورزو بیا مو نه شي، هر مملکت ته غیر قانوني ورځي بیا مونږ نشي. زموږ افغانان باید څه وکړو؟ زموږ افغانان اول د زموږ نظام چې دی دوی وایي چې موږ په څلویښتو ممالکو کې ډیپلوماسي او سفارتونه لرو، دوی باید کوشش وکړي چې د جهان سره تعامل وکړي او له تعامل نه وروسته دې جهان ته ووایي چې افغانستان نن د اقتصاد خوا ضعیف دی، بیکاري پشکې ډېره، دا باید دوی ومني، موږ هم منو. پکر پښتې ډېر دی، دوی که د خپل مهاجر قانوني کې د ممالکو سره قراردادونه وکړي، وګر چې په رسمیت نه دي پیژندل شوي، متاسفانه باید پیژندل شوي وای خو نه سوه. نو دوی باید د جهان سره دا تعامل وکړي په هغه ممالک کې چې دوی ډیپلوماسي لري، په هغه ممالک کې چې دوی اړیکې ورسره لري، سفارتونه په ورسره لري، کنسولګرۍ پښتې لري، د هغو ممالکو سره باید وغږېږي تر څو چې دغه زموږ بیچاره مهاجر نه په سندونو کې غرق شي او نه په قچاقي لارو لاړ شي او نه څوک د غیر قانوني خطاب ورته وکړي، نه بي عزت شي. دغه مهاجر د هر مملکت سره نظر په غوښتنه دغه مملکت باید قرارداد ورسره وشي تر څو چې د مهاجر قانوني شي. دا خو یاو دوهمه خبره دا ده، دلته د پانګوالو په باره کې هم خبرې وشوه. یو خو په افغانستان کې کچیر یو سړی غواړي چې د عزت ژوند وکړي، په افغانستان کې دغه 200 دی پیدا کی افغانۍ 300 دی پیدا کی، خو مقصد او بل مملکت ته جنځي، دا د بی عزتۍ ژوند دی بالا پرزان نه مني. ډیره بی عزتۍ افغانانو وګالل. زموږ پانګوال چې دي چې په افغانستان کې پانګه بلکې په خارج کې پانګونه کړی ده، هغه بعضی وخت لر شکی چې راشي او بعضی وخت لر نه شکی چې راشي. ولی په دې باندې خبره په یو امنیت کې نه ده، دلته خوري هغه پانګوال چې تاسو ته دي، هغه ته اولادو ته د کار زمينه مساعده ده، اولادو ته د تعلیم زمينه مساعده ده. کچيري مسؤلین د امارت اسلامي پنګوال غواړي اول د دوی و نورو ته، د دوی و الوکانو ته، د دوی و لویانو ته، د دوی و کوچنیانو ته باید زمينه د تعلیم مساعده کی، او هغه د بازي قوانين چې وس دوی و زکۍ په دې قوانینو کې نظر په چوکاټ کې د اسلامي نوکې نرمش راولي، بیا نو پنګوالم زړه شکی، د پنګوال کورنۍ هم زړه شکی، بیا راځي.
مننه کور ودان له تفسیری نه مو څه پوښتنه کولای مل منشته مې ربني وکي.
تشکر، پوښتنه نه درم، خپل نظر مې ورکې. خیر اوسې.
ډیره مننه کور ودان. قری صاحب چې اړیکه مو نیولې وا ژوندۍ اوسې. ساده صاحب کته سي تراشم، تاسو د افغان کډوالو په اړه ته په ترکیه کې وایست، دوی هلته زیاتره سرمایه گذاری کړې ده. اکم کسانو چې سرمایه گذاری کړې ده بیرته هغو افغانانو ته چې دوی د کار په لټه باندې ترکیه ته تللي کار ورکوي کنه؟
مننه. دلته خو ګورئ تقریبا د ترکیې هیواد چې زموږ تاسو موږ به باید خپل وطن نه اول باید موږ هغه وکړو. تقریبا نن تقریبا څلور څلوېښت کاله کېږي چې د افغانستان افغانان د مهاجرت کاروبار او د مهاجرت زندگی په دې هیواد کې کوي. دا تر اوسه خبره اساسي موضوع دا ده چې دلته زموږ تاسو تقریبا شپږ څلوېښت زره افغانان چې تقریبا دغه څلور څلوېښت کاله کېږي چې دلته ژوند کوي او د ترکیې وطنداش یا د ترکیې قبولی هم لري، فلحال لپاره دلته کورونا، دلته ځمکه او دلته فابریکې هم لري. نو دلته حتی د ترکیې په نظام کې دغه زمون دلته فلحال لپاره کار کوي. دا اوس رسمي وظیفه لري که هغه مثلا په دفاعي بش یا په ملکي کې ساحه کې. نو دا کار دلته شته. خو دا کوم افغانان چې فلحال لپاره اوس راځي ترکیې هیواد ته، د سل فیصد نه لس فیصد بلې دا افغانان دلته کار نیسي او خپل مزدوري او د خپل روزګار مخکې بیایي.
دغه خبره چې پښتون صاحب یادونه وکړه چې په نور هیوادونو کې دي د طالبانو حکومت هڅه وکړي چې افغان کډوال چې میشتي دوی هلته قانوني کړي. په ترکیه کې افغانان ډېر ستونزې لري، که هغه په قانوني لارو تللی دي، که هغه په غیر قانوني لارو تللی، په ځانګړې توګه هغوی چې په غیر قانوني لارو تللي بیا کمپونو کې اوسېږي، بیا بېرته افغانستان ته ډیپورټ کېږي. د طالبانو سفارت څومره دغو کډوالو سره همکاري کوي؟
بدبختانه محترمې، خبره اساسي موضوع دا ده چې تقریبا دغه درې کال وصول کنه چې د فعلي حکومت راغلی په افغانستان کې، نو له هغه نه بعد د ترکیې مهاجرت کم خلک راغلي دلته ترکیې هیواد ته. موږ تاسو افغانان وضعیت بیخي به حد را خراب شوی، حتی چې همکاري نه کوي، دلته غواړي چې دا خلک په شکل مخفي دا غواړي چې راولي بیرته خپل وطن ته. ولې چې دا یو حقیقت دی، باید حقیقت باید موږ تاسو وشي، دا خلکو جامعه باید ټول آګاه شي. دلته ورته وایي چې زمونږ په وطن کې فلان امنیت دی، روزګار شته، هر څه ما دا مهاجرین راولېږه خپل وطن ته. اساسي موضوع دلته ده، دلته غواړي چې
د طالبان حکومت ترکیه کې سفارت ته وایي چې تاسو کولای شئ د افغان کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړئ. هغه ورته وایي چې امنیت د سولې د خبره نشته، خو دا افغانان چې په ترکیه کې دي دوی نه غواړي راشي.
بله، خلې فیصد اساسي موضوع همدغه ده فلحال لپاره، چې دلته مثلا وایي چې راسي خپل وطن ته، موږ نور مهاجرت نه مونږ، بل خپل وطن آباد کو. خو اساسي موضوع دا ده چې ما مخکې ویل چې اول باید په افغانستان کې د کار زمينه برابر شي، زموږ تاسو افغانان پوه شئ چې دلته زما امنیت، زما صوبا، زما ازادي، زما د اجتماع په حق باندې ما ته تضمین شي چې دلته افغانان که هغه کوم کمشتان وي، که غیر مشتان، که مهاجر کنه نه راغلي ترکیه ته، دا ټول ورځي. اساسي موضوع دا ده چې دلته په افغانستان کې یو نظام نشته. څلور کاله یو نظام وي، شپږ کاله بس بل نفر راشي، دا نظام وخت دی باندې ویشي، هر څه زموږ تاسو خراب شي، در په در سي، لا مهاجرت زمينه لا هم ډېریږي. او فلحال لپاره بدبختانه چې یو بد خبر دا هم چې دغه نوې کال تقریبا شپږ ورځې لکه چې ورته پاتې دي. نو تاسو به وګورئ چې مهاجرت له افغانستان نه څومره بزرهاو خلک به ځوانان به افغانستان نه راوځي. فلحال لپاره دا کوم معلومات چې موږ لرو او دا کوم خلک چې زنګونه موږ ته وکړي، بدبختانه.
مننه کور ودان چې دای اوسه صدات صاحب درسته اوریدونکو هم راوخلو نو مراته وخلې لکم زای مړی کې نیول او لطفا لاندې خبرې وکړي.
السلام علیکم. تاسو سلامونه وایم او تخنیکي همکار او شان صاحب.
وسابا ستړی بشي له هلمند په خیر راغلی نظر د لنډورو ربانی
ډیر زیات مننه کوم دلته ډیره مسکینه ده او په دغه ځوانانو بیکاره دي په دغه پاکستان ته اوس ډیر شمېر خلک دي دلته چې هلته د تریاکو کښت کار کوي هلته د پاکستاني طالبان په سیمو کې یا د حکومت چې هلته نشته هغه سیمو کې ډېر اندازه تریاک کره کېږي زموږ د سیمې ډېر ځوانان اوس پاکستان ته ځي مخ نیولی
یعنی ستا هدف دا ده چې پخوا چې په هلمند کې کوم د کوکنارو تریاکو کښت کېده هغه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو ته اوښتی دی او همدغه ځوانان چې دلته یې په هلمند کې کوو هلته همدې کار پسې ځي
بالکل و اوس پاکستان ته ډېر ځوانان ځي ځکه چې د هلمند خلک چې دي په کوکنارو کې هغه یو ډول استادان دي ډېر ښه زده دي نو اوس پاکستان ته په دغه هم ځي هلته ډېر ښه مزدوري ورلېږي ځکه چې زمای د قرض یې کړلی و په 15 شپو کې 80,000 پاکستاني کارلارې ګټلې وې داسې ډېره ګټه کوي
دغه ځوانان چې بیا ځي خپله څومره موتاد کېږي په دې تریاکو په دې موادو
څنګه
چې دوی د کوکنارو کښت کوي تریاک کري جوړوي دوی خپله ورباندې موتاد کېږي
یا دا خو متل کېږي نه ده دا پر دې سیال زه چې خپله یعنې چې زه په دغه کوکنارو کې زه پېژنم زه بېخي زما نه پوهېږي چې موږ یې کرو یعنی نو زه کومه چې ماتات سوی یم کومه دی چې زموږ په کورنۍ کې څوک ماتات سوی نه دی دا خو هیله خبره ده چې یو څوک یې کوي نو بس دا په ماتات کېږي او څوک چې یو نشه ونه کړي په کښت خو یې نه ماتات کېږي ولې خو موږ هم په دا ظرف پوهېږو چې دا ډېر تاوان لري نو خو ماسې کړو ټوله وې لاس نه ورنیت کوو
مننه کور دی ودان ژوندی اوس اوس هم چې د هلمند د اړیکې نیولې وه جهاني صاحب کتا ستارا شما پوس محل کې کده شي په نړۍ کې افغان کارګر تر ټولو ارزانه کسان وي په ګاونډیو هیوادونو کې په ترکیه کې او یا هم په اروپایي هیوادونو کې کده شي نه وي خو په ګاونډیو هیوادونو کې دي په افغانستان کې سره دې چې ځوانان ورنوزي نسلې ورس پورس باندې ډیری کې هلته بیرته نفوس کمښت نشته ده کورنۍ کې ماشومان پیدا کیږي او هغه نسل ډیریږي هلته د وظیفې مارکیټ هم نشته ده کار مارکیټ هم نشته چې دوی بیرته ارزه شي زده کړې په سیستم برابرې نه دي په دغې ټولو شرایطو په پام کې نیولو سره که څه موږ وایو په افغانستان کې یا افغانستان ټولنه ځوانه ټولنه ده آینده یې او د افغان کارګرو چې مسلکي نور هیوادونو ته لاړ شي لکه ترکی سره یو وخت کې قرارداد کړی چې شپانه به ورلیږي یا د هغې نه پخوا وختونو کې عربستان سره چې دوی مسلکي کارګر ورلیږي د هغې نه وروسته داسې یو قرارداد نه ده شوی دا وضعیت څومره افغان ځوانان لا دې ته مجبورولی شي چې غیر قانوني یا د پناه غوښتنې لپاره کډوالي وکړي
مننه مخکې مې یو ګډونوال نظر درلود احتیام یو جدی او بنیادی ستونزه دی افغان مهاجرو په اړوند باندې داسې غیر انساني چلند سره کې خصوصا ګاونډو هیوادونو کې او یا نورو کې مسله د ډیپلوماسي د دلته یو مشروع دولت موجود نه ده د سیو دولت موجود نه ده چې هغه د نړیوالو سره په ژبه باندې پوسی هغه د سیاست په راز او رمز باندې پوسی هم دا وجه د سیو افغان مهاجرو سره ډیر وحشیانه چلند کیږي همسایه وادونو کې یا سیمې په وادونو کې یعنی تاسو فرض کړئ یو څو مخ کې دي ایران دی ایران په پله کې دي افغان مهاجرو دی ورژلو یو متناقض راپورونه خبرو سوز د دقیق ارقام باندې نه خبرې مطمئن نه يم ولی دغه چلند هرگز دی اروپאי هیواد له وسیدونکو سره امکان نه لري سی وسی هغه دی یو بل قوي هیواد له وسیدونکو سره امکان نه لري سی وسی اغه دی یو غریب یوادم سی یو حکومت ولري او ډیپلوماسي ولري او غږی تر نورو ورسی دا کار سره نسی کېدلای بدبختی دا سی په افغانستان کې استونزه ده دا اوس ډیری هیوادونه د شی ډیپلوماسي له وجې چې لنړیوالو هیوادونو سره لغټو قدرتونو سره یو ډول قراردادونه لري سی اغه دغه دی کارګرو تګ راتګو دا مسایل ډیر سانه کړی مثلا ترکی ډیر مخکې هم دا قراردادونه لرل اروپای هیوادونو سره وسیم لري د ازبکستان تقریبا یو دوه میاشتې مخکې د المان د خارجه وزیر او د هغه سره یو په همدې شکل باندې یو قرارداد امضا کړی سي مسلکي کارګر ورلیږي او د په مقابل کې هغه افغانان سي افغانستان ته ډیپورت کیږي هغه به ازبکستان ته وړي او ازبکستان به ورسره بیا هغه کوم ابتدایي اړیکې له افغانستان سره لري بیرته افغانستان ته اړوي
نو یو ډېر جدي مسله خپل پام دی هغه کې دا په ډیپلوماسي کې دا په حکومت کې دا په اوسنیو حکیمانو کې دا او د دین او ریښه خواته په مجموع کې د ټولو افغانانو لپاره او د راتلونکو لپاره سمال د لورې دا چې اوس وخت کې تقریبا تر 3 میلیارډ زیات ریمیټنس په شکل باندې د کال پیسې افغانستان ته راځي. همدغه 8 میلیون افغانان سری باندې دي په همسایه وادونو کې خلیجی وادونو کې اروپا او امریکا کې همدا پیسې را لېږي او همدا سیمه او تاسو د افغاني اوس ثبات لري همدا سیمه او تاسو د قدرت لرو ستروس کورین صادره واردات لرو هیواد ته او په هیواد کې ماریا خلغه ابتدایي اقتصاد او اقتصادي چارې روانې دي. یو غټ نقش هم دا خارج کې دي مسافر او د کډوالو د کار او مزدوري پیسې دي چې افغانستان ته راليږي او هر کس معمولا په اروپا او امریکانه یعنی هر میاشت معمولا د پیسې لیږي په همدې شکل باندې خلجي وادو کې دي په نورو هیوادونو کې معمولا کاري نیرو لرل دي او هیواد لپاره یو غټ فضیلت یو غټ ګټه ده او د دې د لامل کیږي چې سریغه هیواد اقتصاد او سره باثبات سي د موږ لپاره د هندو بنگلاديش او پاکستان خو مثالونه دي همدارنګه ایران ترکیه نو خوځما په نظر باندې کچيري موږ غواړو چې پراتلونکي کې د افغانانو پایس باندې هم با شرف او با عزت کار ولرلای شو او هم وکولای شو چې په سم شکل باندې بهر ته لاړ شو د کار او خپل هیواد او کورنۍ حمایت کړو. نو د قانوني مهاجرت په اړه باندې باید فکر وشي. مثلا یو څوک یو ابتدایي نجاري زده ده کایو بل اروپای ژبه او سره زده کړل شي یو څه خپل کار کوم مسلکي شکل باندې مختایو سی او شادنامې او سرټیفیکیشن ولري کېدل شي وتوانې کې قانوني شکل باندې هغه اروپای هوادو ته لاړ شي چې همې د ځان لپاره همې کورنۍ لپاره او همې د راتلونکي افغانستان لپاره
مننه کور ودان له تاسو دواړو قدر منو ملمنو چې راغلی وخت مو پری خوده په پروګرام کې مر سره ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې خبرونه ته مو زنګ وه. تر بل پروګرام خې چاري خو وخت
لاش خړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ